مازدیگر څلور بجې د ازادۍ راډیو د خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله وی د هیواد پر لویو ښارونو د حملو مخه تر ډیره نیول شوې. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا یو ساعت خبرونه د میر احمد سپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم خپرو، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې ساعته خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چکی، د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني وښوده. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. د خبرونو تفصیل، د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې ده. یونما نن په یوې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو له قوله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجیه وړ نه دي. اعلامیه په کابل کې پر کاونټر پارټ موسې او هم د بغلان په پلخمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتې دي چې جګړه بنده کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فرام امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د فرام د امنیې قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي برید تېره شپه د پرچمن او شینډن ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 8 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام را وروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات ولي ویند جیلانی فرهاد هم ویلي چې دغه آثار 2000 کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یوه بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سول چې د هرات والي ته وسپارل سول. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. پامپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پامپیو به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګریني سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي، نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي فدریکا موګریني د نننۍ خبرو تر پیل دمخه خبریالانو ته وویل چې تر خپله وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه:
We also always believe that dialogue is the only and best way to address.
دا وی موږ دغه تل په دې باور یو چې د اختلافاتو د کمولو او پسې مکی د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړان دي په کافي اندازه ډیر دی، دیالوګ تر ټولو ښه لار ده. د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لا راپورته سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه لا زیات کړل. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې د عربي متحده امارات سواحلو ته څیرمه په نښه سوي دي. ریاض دا پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل چې یوه کښتۍ یې د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوی نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپروو. په داسې حال کې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وشوې، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډېره نیول شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم څه کم سل توغندي لګېدلې دي.
داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې موږ نه پاکستان ونیولو او اوسه مرمۍ راولي وړې ډزې هم کوي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی. د مالیې وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د لویو پروژو د عملي کولو او د عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مالی مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار واوسو.
په نړیوالو مسایلو کې د هند د انتخاباتو له جریانه یوه په زړه پورې کیسه درته کوو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد په لویو ښارونو کې تر ډیره د طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو اقدامات هم وستایل، خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښارونو ترڅنګ باید په لرې پرتو سیمو کې هم پر عملیاتو تمرکز وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره یې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده.
جنگ ادامه دارد از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی دی
وای جګړه دوام لري د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو هلې ځلې سایم دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسؤلیت ادا کوي د دفاعي او امنیتی ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپل پسرلنۍ عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر اڅو په لویو خارونو وکړي مخه نیول شوې ده خغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سخت او لستونزو ډکې دندې پر مخ بیایي خو بیا هم بریالي دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرنو سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډلیزه حمله وکړه چې لامل یې د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول لدی حمله درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډلیزه حمله وکړه چې د یاد ولایت د روغتیایي مسولینو په وینا په نتیجه کې لک تر لګه شل تنه ووژل شول او لاویا زیات ټپیان شول تازه د دوشنبه په ورځ هم طالبانو د سریپور ولایت په مرکز د ښقری د نفتو د کان په امنیتی پوسټي حمله کړي او امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده دغه شان له یو شمیر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوې دي په ورته وخت کې افغان امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد کا څه هم منی چې په لوی خارونو کې تر ډیره د ډلیزو حمله مخه نیول شوې خو وايي په لری پروتو سیمو کې هم باید افغان امنیتی ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نه دي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواخي
دولت مکلفیت لري چې سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي تمامیت دی ارزي وساتي استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي
خاغلی مجاهد دغه شان وایي چې په خارونو کې د ډلیزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په ریخه کې لمنځه یوړل شي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
د کونړ ولایت پر غازی آباد او مرورې ولسوالیو د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولۍ وشتل شوې دي د دې توغندیو د لګېدو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی دی جزئیات روح الله انوري اوروي
د مرورې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په کورونو او سیمو په پرله پسې توګه د پاکستان پوز د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي دي
زمانوم امیش ګل په دې کې تقریبا نمې خلک به کور شوي دي او نورم اړه د سال شوي دي چې لال شي خپل ځای پرې دي او لال شي د ګولو د مرمو د وجنه ځکه چې باندې به مونږ کولای غزي نه مونږ نه پاکستان ونیول او وسه مرمۍ راولي وړې ډزم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي
نو مې کشمیر دې نو په کلی باندې ډېرې ګولۍ وریږي په مخه په بمبار کیږي او زمنګ نه ډېرې کړي بے زیدی چې نورم ته ډېرې بے زی شي نو مالونو کار پکې نه کیږي ساراونه لړن شوی دي او مالونه کله ساتل کیږي کم مالونه چې په سارا ته زی هغه به ته بیګاله نیم راځي او نیم خرابېږي ناره بوشته کیږي بمونه پر اپاتېږي په مشکلاتو سره مخامخ یو
د کونړ وسیدونکو وای د پاکستان پوز د ترڅنګ چې د 2013 زیګدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځینو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او اغزان تار غزوي
نوم می فضل اکبر ده خدا کنده تارې تیر کړی ده مونږه مخالفت کوو مونږ رونی سره جدا کړی په دغه ساحو کې هغه شی ده په نور غرایز ساحو کې هم دغه شی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې تم دا کنده تار هم را داخل کړی ده په باجو ساحو کې باجو ساحو کې بالکل یعنی ډیر ده تقریبا د چا خبره چې 50 متر 50 متر په اندازه کې به کنده تار را داخل کړی د غرایز ساحو کې
دوی وې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره لبریدونو منه شي د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوز د توپونو نږدې 100 ګولۍ راتوغولې دي خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکو اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مرورې ولسوالۍ باندې 2 نوي پیره مرمۍ راتوغول شوې دي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ له امله یو جوړ تخریب شوی دی.
مرګ جوړ له چاتن ده
د مرګ جوړ په اړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوځ د پرله پسې توپچی بریدونو له امله په زرګونو کسانو د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې کلي او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یوه ورځ به د پاکستان پوځ د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو یوه غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي شوې او باید رایې باطلې اعلان شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه.
دا د کابل ښار د اوتخیل سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې غبرګون وښود. دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې راټول شوي وو، خو د سیمې د خلکو له غبرګون سره مخ شول او ونتوانېدل چې خپل اعتراض وغځوي. د اوتخیلو سیمې دو تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسېدلي دي.
دا یو جمعه سورازی وکړوډی بازار جوړ کړی نه د ټول دولت نم خوایزه چې د دې مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي اعتراض د کاندیدانو حق ته خو خپل غوښتنې دي هغه ځای کې مطرح کی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې نکړي. د کابل د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه تر سره شول، خو د و میاشتو په تیرېدو سره لا هم د دغه ولایت وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک دي، نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي. دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي. دوو معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه ده د انتخابات کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دا نه کیږي د ولس او د دولت ترمن به ډیر زیات واټن پیدا شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستیو پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډیر ژر به نتایج اعلان شي. ښاغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي، او د شکایتونو کمیسیون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغو اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلي چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج چې لازم معیار لري د اعتبار وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض نمایندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوي د شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوی وه په یاد ورځ ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د رواني میاشتې پښپګم نیټه پرانستله، خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي.
د ناجی ساپې په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې د معترضو کاندیدانو یوه غونډه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي حکومت ژمن دی چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت کوي. ښاغلی عبدالله، نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر کمیسیون تور لګوي چې د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. د موضوع جزئیات له کابله خان محمد سین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل د ملي اوالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپلې ژمنې ولاړ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیتریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی. د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دی چې د ثبات، د قانون، د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي. اجرائیه رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي. ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي. له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونشي. تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی. تقویتي ثبتنام پاتې دی، د رای ورکوونکو ثبتنام پاتې دی، په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام د رای ورکوونکو پاتې دی، د کارکوونکو استخدام پاتې دی، د مراکزو مشخصېدل پاتې دي، د رای ورکونې مرکزونه او محلونه دا مسله لا تر اوسه پاتې ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو د ښه تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لارې هڅه کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ د افغانستان اتکا کمه شي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اوس له افغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکا مالی ملاتړ به دوام وکړي. رضوان مراد له ښاغلي مسجدي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان په مالي برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی.
منګه کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پښو ودرېږو او مالي او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسېږو، تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالي او اقتصادي ځان بسیاینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک چې د دوی لخوا نه هم را هم په حساب هرکلی ورته وشو او راسره د خپل همکاریو او مرستو تعهدونه وکړل. د دې ترڅنګ منګه د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته و چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بین المللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې منګه د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې ترڅنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاپ پروژه او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی هوکړه لیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه د تغییر راوسته د نړیوال بانک په هغو شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کېږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستنډردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولی شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکه د دوی یو فعال همکار وسو او وکولای شو چې په ډېر دو کې منګه خپل مصارف کاغه نظامی دي او کوملکی دي حداقل د خپل ملي بودیجې څخه جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې که د متحده ایالاتو مرستې ونیشي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتې نه زیات دوام نشي کولای. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالی مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالی مرستو پورې؟
پدې کې خوشاک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونه زمونږ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستونه پرته مونږ په ملکی او نظامی برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به مو زیات وي. خو د دې ترڅنګ مونږ په خپله داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړل او تاسو ته مو ارقام هم درکړل، مونږ هم کوشش کوو چې آسته آسته نور په خپل پښو ودرېږو، په خپلو ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولی حقیقت همدا دی چې نن هم متاسفانه مونږ خپل هغه د حکومت مصارف او یا پراختیایي پروژې بیا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالاتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې مونږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو اسیا او جنوبي اسیا برخه کې معاونه چې په بل دفعه کړی دی دوی یو ځل بیا زمونږ سره وعدا کړې او د لیبیا د تعهد په حساب تازه کړ او د هغه لپاره هم د دوو قواوو د تعهداتو په اساس باندې به دوی زمونږ سره خپلو همکارۍ ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د بلخ ولایت د کلدار او شورتیپې ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د آمو سیند اوبو دوی زیانمن کړي او څپو یې د سیند غاړې وهلي او په نتیجه کې د افغانستان خاوره د ازبکستان له خاورې ازبکستان ته ورکړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د مور او ماشوم د زیګون کچه د خدمی د روغتیایی خدماتو د ښېګڼې له وجې ښه شوې ده.
د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
تاسو لا پیغامونه نه
محمد رفیق منګل مینا منګل یو لیکواله شاعر او جرنالیست و او ترڅنګ په ولسی جرګه کې د فرهنګي کمیسون یو سالکار و. د کابل د کارتینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې وژل شو. په امنیتی لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکونکو باندې دا ډیره منفی اغیز لري. زه په صفت د خپل یو کارمند دولت یو سرنوال یم، ما د پاره هم تشویش کې ده چې مثال یو مېرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کیږي، نو دموږ وژل به هم خلکو ته ډېر اسانه.
نوم خوشحال ده د جالاباد سیدن کې کابل ته راغلی و. نن دلته نو د مینا منګل په قتل باندې رادیو نه خبر شولو، دا یو وحشتناکه حادثه وه. په رڼا ورځ باندې داسې دا کار وسو، نو دا خلک ټول عام خلک ټول دی نه یو تشویش شو هغه خلک سره پیدا کیږي چې خلکو دا ځوانې لورګانې وغه داسې یو څوک په رسنۍ کې کار کوي، څوک مکاتبو ته ځي، څوک یو ماموریت لري، نو هر سړی یو وهم ډار خلک سره پیدا شو. نه ځي دا باید حکومت دي پیښو مخنیوی وکړي او تدابیر ورته ونیسي چې خلکو ژوند خوندي وشي.
مینه منگل چې وژل شو دا ډېره وحشتناک حادثه وه. ټول خلک په دې کې ډېر خفه دي، مطلب داسې په رڼا ورځ باندې یو د چا څه اثر یا مثلا څوک راوځي او وژل کېږي نو خلک ډېر خفه دي. باید د حکومت د دغسې کارونو مخنیوی وکړي، مطلب د دې حادثاتو مثلا مختلف حادثات کېږي، مطلب نن دا وژل شو بل بل وژل کېږي، باید د دې مخنیوی حکومت وکړي. موږ حکومت نه دا تقاضا لرو چې باید امنیت د خلکو خوندي وساتل.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
قدر من اوریدونکو، د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریده چې د ژورنالیست او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکاری مینې منګل د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. مینه منګل، وړمه ورځ سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شوه. د وخت د مازدیګر 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو او همداراز د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمې نړۍ د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې. د فراه امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د هرات د کهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 10 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. نوموړی به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې یوې نړیوالې جالبې په زړه پورې موضوع ته ورځو. په هند کې یو کس چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ورته ده، د مودی د ګوند پر وړاندې په انتخاباتو کې درېدلی. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن شپه د کرکټ رمضان لیگ سیالیو پنځم پړاو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیگ کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي. دغه لیگ د زرمل لوبغالي د سختن له لورې ترسره کیږي. د رمضان کرکټ لیگ دغه سیالۍ د روژې میاشتې تر اخره پورې دوام کوي او پکې د مرکز په ګډون د بیلابیلو کرکټ کلبونو لوبډلې برخه لري. یادې لوبې د یوې خصوصي ټلویزیوني شبکې لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د غور ولایت د ورزش اداره په پام کې لري چې د رمضان جام سیالۍ پیل کړي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل
ما د جام رمضانی بیشتر د داخل جیم به خاطر کې سرپوش سایه است، از والیبال، فوتسال است و هندبال، باسکتبال بخش طبقه اونس ماست.
د ښاغلي غوري په خبره د دغو لوبو هدف دا دی سوله ولایتونو بهر سیالیو ته ټیمونه وپیژندل شي. او د هند د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د ممبئی انډین لوبډله د سلورم ځل لپاره اتله شوه. ممبئی انډین په دې پړاو کې خپله 12مه او وروستۍ لوبه له چینای سوپر کینګز سره وکړه او د دوه منډو په توپیر یې اتلولي خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند د غوره لیگ په 12م پړاو سیالیو کې د افغانستان درې مخکښ لوبغاړي هر یو محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران د بیلابیلو لوبډلو لخوا د نقدي امتیاز په مقابل کې اخیستل شو. یاد لوبغاړي د هند په غوره لیگ سیالیو کې ښه وځلیدل.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ابینندن پاتک یو هندای وګړی دی چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ډیره زیاته ورته ده. نوموړی د مودی د ګوند پر وړاندې په روانو انتخاباتو کې درېدلی دی. پاتک وایي صدر اعظم مودی پر خپلو ګڼو ژمنو عمل نه دی کړی او باید په انتخاباتو کې مات شي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی په دې لنډ راپور کې اوروي.
په هند کې یو سړی کټ مټ صدر اعظم نریندر مودی ته شوی دی. دا سړی ابینندن پاتک نومیږي، 55 کلن دی. ابینندن پاتک ځان رښتینی مودی بولی.
پڑوس میں متروں میں
گاونڈیان دوستان او خپلوان می ټول ماته د پاتک پر زائد مودی غا کوي، وای چې مودی راغی، مودی دل تر رسیدل. ابینندن پاتک وای د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل ګڼې ژمنې پوره نکړي او باید په انتخاباتو کې مات شي. پاتک اوس د هند په انتخاباتو کې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا د ماتولو په هدف انتخاباتو ته د کاندید په صفت درېدلې او ګڼ پلویان هم لري. په هند کې د نړۍ تر ټولو لوی انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او د مې میاشتې تر 19 به دوام کوي. 900 میلیونه کسان دا وار رای ورکولو ته برابر ګڼل شوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. به هم د کورنیو روانو چارو په اړه راپورونو ته دوام ورکو. د بلخ ولایت د کلدارې او شورتیپې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکو ته زیان اوښتی دی. کلداره او شورتیپه له ازبکستان سره پر پوله پرتې ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا د امو سیند د اوبو د توپاني کېدو له وجې هر کال سلګونه جریبه ځمکه ویجاړوي یا په سین کې لهو کېدو وروسته د ازبکستان د قلمرو برخه کیږي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دو میاشتو راپدې خوا د امو سیند طغیان یا د اوبو پورته کېدو د بلخ په شورتیپه او کلدار ولسوالیو کې د یو شمېر استوګنې کورونو تر څنګ لسګونه جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده. د کلدار ولسوالیو قومي مشر حاجي عبدالله نظري ازي راډیو ته وویل چې دولت د سیند په سواحلو کې سنادي دیوارونه نه دي جوړ کړي او په همدې دلیل د امو سیند اوبه د هغوی کرهنیز ځمکې کورونه او ښوونځي ویجاړوي. د شورتیپه او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په پسرلي کې د سیند اوبو د زیاتېدو له وجې د افغانستان په خاوره کې د سیند ویجاړۍ زیاتېږي او له همدې امله هر کال د افغانستان 2 کیلومتره خاوره له سیند سره د لاهو کېدو وروسته د ازبکستان له اراضي سره یو ځای کیږي. د شورتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د امو سیند تخریبات له وجې د یادې ولسوالۍ 2 کلي د بلخ له جغرافیه څخه وتلي او د ازبکستان له خاورې سره یو ځای شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا استاسي هم د امو سیند د اوبو د طغیان ویجاړۍ تاییدوي او وایي چې دولت باید د امو سیند د سوایلو د تحکیم زمینه هواره کړي. د بلخ د ولایتي شورا استاسي غلام سخیل اعلی ازادي راډیو ته وویل تر نن ورځې پورې داسې کومه جدي توجه دته نه ده شوې. باید دولت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او باید د امو سیند د ویجاړیو مخنیوی وکړي چې ښوونځي، کلي او کورونه ورانه. دا وضعیت که دوام وکړي د افغانستان ډېره جغرافیه له دې قلمرو څخه بهر کیږي. په ورته وخت کې د بلخ چارواکي وایي چې د امو سیند د سوایلو تحکیم میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري او دا کار د محلي ادارې له توان څخه بهر دی. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیول اختری ازادي راډیو ته وویل چې مرکزي دولت په دې برخه کې برنامه لري او هغه به ډیر ژر پلی کړي.
بودیجه
بودیجه یعنی 300 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې دا سوال تحکیم شي او دا مرکزی دولت باید په دې اړه پریکړه ونیسي. مو یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي چې هغه موقتی مخنیوی د تخریب دی. یوازې بلخ نه دی چې د آمو سیند پر غاړو پراته افغانان یې د تخریباتو له وجهې شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د سیند د اوبو د زیاتېدو په وسیله د هیواد خاوره د ازبکستان له قلمرو سره یو ځای کیږي، بلکې په بدخشان، تخار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې هم آمو سیند ورته ویجاړی لري.
له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په هلمند کې د قابلو د شمیر د زیاتوالي په برکت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې ده. په هلمند کې د جنګونو او ناامنیو له کبله د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو معیاري صحي خدمتونه نشي تضمینېدلی، خو د روغتیا ریاست کارکوونکي وایي دوی توانېدلي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راولي. الیاس دایی له یو شمیر چارواکو او میندو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
زه د بوس روغتون اړوند د ماشومانو د زیږونتون دپاره په نوې جوړه سوې ودانۍ کې یم. پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډیټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کېږي، خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګلبیبي درې کاله کېږي چې د کابلي په توګه د بست روغتون په زیږنتون کې کار کوي. دې زرغونه خولۍ پر سر او په سیرچایي جامو یې سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بی بی ازادي راډیو ته ول په پیل کې اسانه نه و چې لوړې زده کړې وکړم او بیا روغتون کې کار تراسم، خو اوس د کابلو شمیر ډېر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوي دي. ګل بی بی وایي د میندو او ماشومانو مرګ زوروله ځکه نو کابله سوه او په خپله دنده ویاړي. ګل بیبی که څه هم په ورځني ډول د ماشومانو د زیږون معلوم شمیرې نه لري، خو وایي په تیر لمریز کال کې د دوی په څانګه کې ټول ټال 4,415 ښځو ته ولادت ورکول سوی دی چې له دې جملې 14 یې مړې سوي دي. دا وایي په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه خبره چې د هلمند د عامې روغتیا ریاست تاییدوي. رئیس ډاکټر عبدالحد حازم راته وویل هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ ګراف کې کموالی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 250 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغین ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي. چون تاسو معلومیږي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاو قابلې ولرو، په هر کلي او هر کور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کړي. خو بیا هم موږ توانېدلی یو چې د 250 قابلو په شتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمیرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول سوي دي ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هرو زورو میندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمیره د 40 او 50 په منځ کې ده. او دغه راز په هرو زورو ماشومانو کې 180 د زیږون پر مهال مړه کېدل چې اوس یاد شمیرې د 40 او 30 منځ ته راکښته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډیره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت نامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمیرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلی دي چې په هرو 100 ولادتونو کې به 324 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوه چې دې شمیرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې نامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډیر دي. بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمیر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتب لرو چې یو د سیچنی یو د سیمې په نوم چې دا خاص د ولسوالۍ د خدماتو دپاره موږ د ولسوالۍ خلک نیسو. مخکې تر دې چې دوی موږ په مکتب کې داخل کړو د نرسانو یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته واوسېږي، بالاخره د دوی صاحب تعهد اخلو چې دوی به تر پر هغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک لاسرسی لري. خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي، کور په کور او حتی پوسته په پوسته باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د صحي خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لرو پرتو سیمو په خاص ډول ناامن ولسوالیو کې څوک تضمین نسي کولی. ګلبیبي هم مني چې قابلې ډېرې سوي دي. هغې راته وویل څو کاله مخکې بیخي یوازې وه، خو د هغې ورځې نه چې دا راغلې ده ګوري د یوې نه بلې ورځې ته د زیږون په برخه کې خدمتونه ډېریږي او د میندو دپاره د زیږون په برخه کې مشکلات او خنډونه اسانه کېږي.
نو زما سره د فامیل تشویق و چې ما قابلګۍ ته مخه کړه. په قابلګانو روغ خو ډېر زیات دی، بخار چې مرګ مې ډېر مور د ماشوم، خو اوس خو شکر دی قابلې لرو، تحصیلات ډېر شوي دي، عالي تحصیلات قابلې لرو. نو د مور د ماشوم د مرګ مې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې.
که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه پلي کړي دي، خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بله ستونزه فامیلي او کلتوري مسله ده چې ډېری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې مېرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. که نامنۍ او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لږوالی او نه معیاریتوب یوې خواته پرېږدو، نو روغتیا پلان وایي د ډېرو میندو او ماشومانو صحت ته تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي. خو سته ډېرې داسې کورنۍ چې د حملدارۍ پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي، خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خواشینه شي.
له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایرا پور مو اورید. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې حکیم افغان له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دی حکومت باید د پاکستان د حملو مخه ونیسي یا د ملت ترجو وکړي ملت خپل خاوره ساتلی سي. نوید احمد د اورزګان د دیراود ولسوالۍ اوسیدونکی وایي حکومتي چارواکي او سیاسیون وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. حکومت د چا غلام دی چې د پاکستان راکټونه پر مظلوم ملت ورېږي او حکومت یې جواب نه وایي. حقیار له کندهاره لیکي افغان ځواکونه چې د شپې پر مهال پر بېوزلو ملکي خلکو خپل زور ازمي ولی په کونړ کې د پاکستانی راکټونو پر وړاندې چوپ دي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د افغان حکومت نه هیله لرو چې ژر تر ژره د پاکستان د بریدونو مخه په کلکه ونیسي یا د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د نجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکي په اړه د پریکړې کولو مسولیت خپلو خپلوانو ته ورګرځي؟ د نجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
عامه مې وویل چې دا ولې درس وایي، یعنې په درد نه خوري.
اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوښ څو ځلې ماته اخترونه راکړل، دوه ځلې را باندې پریت وکړي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي.
چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونې د انیمي نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې اکثر وخت نارینه حاکم، مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي، خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هل تلا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره، ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و، خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته له تلو منع کړي.
زمونږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زمونږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب وایم. ورور مې، پلار مې دواړه راباندې شو، دومره یې واخلم چې پزه یې راته ماته کړه. دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه، پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی، بیا هغې دې چې شیطانه درته کوي کوي کنه، بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې، او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه، خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم، خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري، کله چې واده کې وظیفې ته به یې پرېنږدي، څه زه همدل خاطره درس نه پاتې شوم. ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وي، همیشه درجه کې وم، اول نمره نه تر دریم نمره پورې، او دومره زحمت وباسې او اخر هم درس نه وایي،
د نجونو په ژوند کې د خپلو خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دي، بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوښه مخته ولاړې شي. د کابل اوسیدونکي نهید وایي یوې ملګرې ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمېدو لپاره سپارښتنه کړې وه چې ورزش وکړي، خو چې تره او د تره زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو راګرځوي.
ورزش وکړو، خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو. د دې ما د خورنده نه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو، ادي بیا مور ته ویلو سه دلور دې ما پرې داسې د باندې وځي او ورزش چې داسې ورزش کوي.
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سر نه ټکوي، بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اسحقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده، نو هغوی کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم، څو ځلې ماته اخترونه را کړل، دوه ځلې را باندې پریتو کوي، خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې پاتې سولم، ولې یو څو وخت که څه هم د رسنیو څه بیا شاته سولم وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه مې د پردې شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې دی وینه سمې پریکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پیښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي. د لغمان اوسیدونکي مهاجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولي او پرې کړې دي. مهاجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو، بیا هغه دی نه شو ما فقه پکې نه شومه، بیا یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورمه. زه چې وایم چېرته چې همداسې اثر یې خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري، د کابل اوسیدونکي میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي، او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور، د عمه لور یا د خپل خپلوان چې دي، دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي. که چیرته د اوس یو عمومي سروې وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي، دوی ته زیات وازار ورکوي او غیر د دینه غیر اخلاقي کړنې کوي، نو دغه دلیل زما په نظر کې دی شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راووځي یا د خپل کم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کیږي، استعدادونه یې وژل کیږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیچ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري. که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري. که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري. که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. پاتې شوه خپل خپلوان خو یې هیڅکله هم د دې جرأت نشي کولی چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
خو ضرور نه ده زوی، باید مور پلار یې دغه وکړي که څنګه. نور ته حاجت نشته چې مداخله وکړي. خپل اولادونه زوی بس ټول دي ما تر نظر لاندې دي. خلک هم پوهېږي دا چې چا خبر نه مني، نه راته کوي دغه خبر. حتی د خپل ورونه یې سره غرض نه لري، وای بس مور پی دی دوه لونې پیغلانې دي په حساب. یوه اوس نوې نامزاد شوې ده او یوه دغه هم پانتون وایي هم استاذي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سئ.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتي غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چوکی چی دست پا غصه هی در ندام
خلاصه که دروازه
ستره ایم اسه ولی دست پا قهر خیریت خودی
دی زرلخت خوز مونگ پزر اپریکره چو ظلمی ورته ویلی و چی پیغل لور دی پا وظیفه پس ملیگه. خو نن می بیا تور پیکی ولی دا چی دستکا والی پا غاره و او موتر تا وخطا یار دست غصه را غلی و ماوی چی ورش الو اختوی ونی سا ولی موتر اخکت را غرزا و
اول روز ما مرتو ویل چی گوره دا وظیفه مزیفه دی پریش دا ماما دی پا قاری دی خو آقا دست جب وره دا چی توب توب ما تا ویل چی پا تاسه چا
که نمانی نو دا زایده نخوی چی طول با ورس را راشه در شپریدو.
مړې مړې اوښکې مه تویوه، رنګ دې ورک سه. ستا په سر مې مشر ورور رانه خپه سه.
خو مورې زه څنګه وکړم؟ کوم بد کار خو مې نه دی کړی. داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو.
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خپه کړ؟ وریندار مې مراوره ده.
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی؟ غږ دې په کوڅه کې اورېدل کېږي.
آقا زړور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نشم، د نجونو یې په کار کولو څه.
د تور پیکۍ پلاره هغه مشر دی، سبا به ټول راشه داشه را سره پرېږدي، بیا به سپېرم د کور په وره کې ناسته یم.
چپشه چپشه، یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته. زه یې اوس کور ته ورځم، ورته وایم که سنګین په ځای کښېنې مشرې درناوی به درته وکم. که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه. په کور کې څوک شته؟
راځه راځه ستړی مشي، څنګه چې دې خواته راغلی تاسې خو اوس اصلي شوي یئ، موږ ته ارزښت هم نه راکوئ.
والا سو کو زید پر زختم نو پویگی
تراش اسلام خان دی خو کینه
نه 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 کینه ما زراور خان زخ کینه سو ته نیم راغله خبره داد زراور خان ته دې زرلخت مشه ورور ز در ته احترام لرم همیشه می در ته قدر او عزت کړي خدا په دې معنا نه دا چې تم کور ته راشه د خور غونه دی ډک کی چلور می نور وظیفه ته لتلور او ګرځي ته پویگی چې تور په کی سومره زیار استله تر سوچ دا دند لاس ته راوړی دا
ته چې دا سه لوړ لوړ غږیږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تاته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تېرېږي
راځه راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
دا نیم نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.